شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر لږ چټک شوی دی. تر خبرونو وروسته مو د روزګان د چوري ولسوالۍ د استوګنو له ستونزو هم خبرو چې طالبانو لارې پرې بندې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم د ثبت بهیر چټک سوی دی. د بادغیس په مرکز قلعینو کې د رای ورکونکو د نومونو د ثبت په یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل سو. د رومانیا جمهور رئیس کلوس یوهانس وایي له تل ابیبه د بیت المقدس پر لور د خپل سفارت د انتقال مسله یې لا نه ده نهایي کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن پولیسو 180 تنه مظاهره چان نیولي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نومونو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي. د کمیسیون یو غړي سید حفیظ هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت د بهیر د لا چټکوالي لپاره په پلان وخت کې د ټاکنو یو ځانګړی مهالویش هم اعلان کړي. په دغه مهالویش کې به د کاندیدانو پروګرامونه، د ټاکنو اړوند مهمې نیټې او نور معلومات خلکو ته ورکړل سي. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 دي. د بادغیس په مرکز قلعینو کې د رای ورکونکو د نوم د ثبت پر یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل سو. د بادغیس امنیه قومندان عبدالرؤف تاج ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار په 6:00 سوې ده. د هغه په وینا حمله د دولت مخالفانو کړې، خو د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې خلکو موټر تر غرمی مخکې په هس کمینه ولسوالۍ کې په ماین الوتای دی. خوګیانی وویل چې زخمیان د جلال آباد شار روغتون ته لېږدول سوي دي. د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن 22 ځوانان د کرکټ د تمرین لپاره هند ته واستول. د کرکټ بورډ مسؤلانو نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دا کار یې ځکه کړی چې په 2019 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته یوه معیاري لوبډله تیاره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین غواړي چې 24 کرکټران د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره تیار کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل نن خبریالانو ته وویل
دا درست لوخ کسبزی د بلتا ګورو ان شاء الله او دنه بیا یو ته 20 یا 30 کسانو غوړه کوو په غیبه کار کې 2019 مالته په پوره.
د کرکټ د نړیوال کپ لپاره مسابقې به راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې وسی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن پولیسو 180 تنه مظاهره چان نیولې دي. د اپوزیسیون پلویانو نن هڅه کوله چې په یروان کې سرکونه بند کړي، خو پولیسو یې مخنیوي وکړ. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې د اپوزیسیون پلویان مظاهره کوي، خو د ارمنستان په بل لوی ښار ګیومری کې هم خلکو نن مظاهره کړې وه او هڅه یې کوله چې د هغه هیواد دریم لوی ښار وانادزور ته تللی سرک بند کړي. اعتراض کوونکي له دې سره چې پخوانی ولسمشر سرج سرکسیان د هغه هیواد صدر اعظم ټاکل سوی مخالفت لري او نن یې د هغه پر ضد شعارونه لېږدول. مظاهره چیانو نن په یروان کې نارې وهلې چې سرج سرکسیان چې تر 10 کاله جمهوري ریاست وروسته دوی ونې وړاندې له واکه لرې شو په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه کوي. د اپوزیسیون مشر او د په یروان کې د نننیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان نن له کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
دا ایته سیو ابسولوټنه میرنه ده.
دوی وايي موږ به خپل اعتراض دوام ورکو. دا بالکل سوله ییز اعتراض دی، خو یو نوی اړخ لري. موږ پر پولیسو غږ کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه پولیس د سرکسیان نه دي. پولیس دې د ارمنستان خلک وساتي چې د ارمنستان د جمهوریت او د ارمنستان د ولس دي. د ارمنستان جمهور رئیس اعتراض کوونکو ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن وویل حکومت یې شایي د سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته چې د دوی له کلکو متحدانو دی د اس 300 میزایل ورکریم در روسیه د بهرنیو چارو وزیر نن پیو مرکه کې چنن خبره سوي ده ویل دي چې دوی مخ کې دا کار د غربي هیوادونو د غشتنی پر اساس نه کاوه او یو ډول اخلاقی مسؤلیت درلود خو لاوروف ویل چې دوی نور دا مسؤلیت نه لري او شای د بشار الاسد رژیم ته اس 300 میزایل چې د هوایی دفاع لپاره کارول کیږي او ډیر دقیق دي ورکړي د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس په خپل هیواد کې د حاکم ګوند پر پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تل ابیب کې خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي. ولسمشر یوهانس نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه له هغه سره مشوره نه ده سوې او د دې بهیر په اړه خبر نه دی ورکړ سوی. په رومانیا کې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر پرون یوه سیمه ییز تلویزیون ته ویلي وو چې دوی پریکړه کړې ده چې خپل سفارت له تل ابیبه بیت المقدس ته ولیږدوي او د دې لپاره یې ګامونه هم پورته کړي دي. خو د رومانیا صدراعظم دا خبر رسما نه دی تایید کړی. ولسمشر یوهانس ویلی چې د رومانیا د بهرنی سیاست په اړه پریکړه په د پوری اړه لري. د رومانیا جمهور رئیس ویلی په دې وخت کې له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته د سفارت لیږدول پر نړیوال قانون تیری دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړي.
ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان شي.
د روزګان د چوري ولسوالي استوګن د طالبانو له لوري له سخت اقتصادي محاصرې سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان کرکټ بورډ 22 ځوانان هند ته استولي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر 30 کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي د ورلد کپ لپاره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش رسما اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مهال ویش به د نوملیکنې د بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي او د انتخاباتو له راتلونکو پړاوونو څخه به خلک خبر کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پس بهیر انتقادونه زیات شول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه بهیر د چټکتیا لپاره به ډیر ژر انتخاباتي محل ویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول پړاوونه په دغه محل ویش کې ځای پر ځای سوي دي.
انتخابات مصمم دی چې دغه جریان د دې هفته کې د شنبې یک شنبې پورې تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي چې د دې ته د مکمل جزئیات پکې شامل دي چې د کاندید او د رای ورکوونکو مسائل پکې شامل دي. ټول هغه مسائل چې د کاندیدانو او د انتخابات پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې.
ښاغلی هاشمی له حکومت غواړي چې د انتخاباتي مرکزونو او د خلکو امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي څو خلک وتوانېږي چې د امن په فضا کې په دغه بهیر کې فعاله او ونډه واخلي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر وایي چې د لومړۍ ورځو په پرتله د نوملیکنې بهیر ښه سوی. د نوموړي په وینا په تیرو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په دې وروستیو کې ولسمشر لارښوونه کړې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د چټکتیا په خاطر د ټول دولتي کارکونکو له خپلو کورنیو سره یو ځای نمونه ثبت کړي. محمد اشرف خنی د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړیو سره په لیدنه کې ټولو والیانو ته لارښوونه وکړه چې له دولتي کارکونکو غواړي څو په راتلونکي اونۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خنی دغه اقدام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له هرکلي سره ام مخصو. وروسته له هغې چې د تیرې شنبې په ورځ د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د ولسي جرګې غړو انتقاد وکړ او ویې ویل ځکه دغه بهیر پس په مخ ځي چې په دې اړه لا له وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د میزان 28 نیټه اټاکلې ده. ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي محلویش له اعلانه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې دغه محلویش باید په پوره دقت اعلان سي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر محلویش هم اعلانیږي نو باید د یو دقیق سنجش په اساس اعلان شي. که دقیق سنجش نه وي او محلویش اعلان شي او انتخابات هم ونه شي، دا به بیا په انتخاباتو د خلکو باور ته لوی زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې د انتخاباتي محلویش له اعلان سره سم انتخابات مدیریت کړي.
ښاغلی ایوبزاده د منابعو موجودیت په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، د سیاسي ګوندونو نظارتي رول، د څار بنسټونو امنیت او مالی سرچینې مهمې بولي او ټینګار کوي چې کمیسیون باید د محلویش له اعلان وړاندې یادو مواردو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د انتخاباتي محلویش د اعلان خبره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي خلک کولای سي چې په هوسا ډول په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
تاسو غواړئ چې په ولسي جرګې کې د خپل خوښي کاندید ولرئ او په انتخاباتو کې برخه واخلئ، د ازادي راډیو روان خبرونې ته اس ام اس کولی شئ. د خبرونې په وروستیو کې به په دې ارتباط ستاسو را رسېدلی اس ام اسونه ولولو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان چوری ولسوالۍ ته نن 15مه ده چې طالبانو لاره بنده کړې ده او خلک نه پرېږدي چې دغې ولسوالۍ ته خوراکي او نور مواد یوسي. د چوری ولسوالۍ خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له دوی څخه د خپلو ګټو له خاطره د سپر په توګه استفاده ونه کړي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د چوری ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او اوس آن تر دې چې د وښو خوراک ته هم مجبور سوي دي. حاجی گل محمد هم د چوری ولسوالی اوسېدونکی دی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش له کبله ناست دی. دی بیا تر ډیره دولت ته په غوسه دی.
حکومت بیا موږ نه خواهش کوو چې تو خو زورور یې او یو زمینه نه کرار کښېنه ورور نه بولس خو دلاري ولې کوم څه ولې نه کوي حکومت تو خو باید ځخې سره عدالت وکړي. خو نو ګران یې خو نو یو په دوه خو یې کړیا ولور.
یوازې حاجی ګل محمد په ترینکوټ ښار کې بند پاتې نه دی، د ده په څیر نور هم دي، خو هغې د وسلوالو طالبانو له ډاره څه نه وایي. که څه هم پر یادې ولسوالۍ له تیرې شاوخوا 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ ولسوال او د ولایتي ادارې مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د قومي مشرانو پر مټ د یادې لارې د خلاصون هڅې پیل کړي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب او د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د طالبانو د خلاصو سره یې خبرې وکړې چې هغه ورته وویلې چې دغه لار در سره به خلاصو منم در
سره ولایتي ادارې له شوري او هلته یې ځایي خلکو سره خبرې اترې کړې چې یو شمېر متفقین ځینې سیمې دا څه ولیدل څو پورې د وسوالو مخالفینو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې او دغه لارې چې دی ملکي خلکو پر مخ باندې تحقیقات زیاتې لپاره پاتې دي تر څو په دغه برخه کې شته ستونزې د حل ومومي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی دا نه منی چې ګڼی دوی پر ملکی خلکو لاره تړلې وي.
په افغانستان کې د مرمر تیږې د استخراج چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی وی چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه پرون د اقتصاد پالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل له ښاغلي مطفی سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلي.
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې په لارو چارو باندې او دې تر څنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی تر څو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په هغه مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یوه تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده تر څو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګاچونه ولرو، پانګاچونه لپاره زمینی برابر کړو او هغه مشخصه سیمې د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوي تثبیت شوي دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیاوې رامنځته کړو.
دغه سیمې چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوږیانو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
په هغو سیمو کې هم د مرمرو کانونه شته چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي.
اکثرا د افغانستان منابع د افغانستان د دولت تر حاکمیت لاندې دي او په هغه سیمو کې چې منابع دي هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین هغه سیمې په خپل کنټرول کې ولري. اما په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې په مشخصه توګه چې زموږ منابع دي هلته د افغانستان د دولت حاکمیت دی او هڅه کیږي چې په کومو سیمو کې خطرات یا خطرات له منځه یوړل شي تر څو موږ د خپلو منابعونو په منظمه شکل سره ګټه ترلاسه کړو.
د دغه طرح له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده، د مرمرو د استخراج چارې تر ډیره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 30 شرکتونه استخراج برخه کې چې 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه وي خو وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دومره هغه دي چې هغه هم په ظرفیت له لحاظه په دومره کټګوري کې راځي. درې مغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. په همدې اساس د کټګوري په اساس باندې موږ تقسیم کړی دي. اقتصاد پالي شورا کې فیصله وشو چې په دې برخه کې به موږ قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سکنګ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیون ډالر پورې څنګه چونه ولري. په دې برخه کې د تګلاري په اساس چې د قانونو په کلیم وزارت د سټوري تګلاره د فاغي کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او سال کو په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده. موږ غواړو چې په دې برخه کې ستري پنګه چونه ولرو او دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پنګه چونه ولرو ځکه بهرني مستقیم پنګه چونه ډېر ګټې لري. دومره ګټې داري چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغه په خپل دري دوهم دا چې مالی وسایل راځي افغانستان ته او ټکنالوژي راځي نو دا ټول هغه ګټې چې راستنګ شي.
د افغانستان د مرمر د قانونو ټول عمومي ظرفیت څومره رسیږي؟ یعنی څومره زیرمې لري افغانستان د مرمرو؟
په مشخصه توګه د یو اس جی اس د مطالعاتو په اساس باندې چې د افغانستان سره په مشارکت سره پرمخ وړي وي په افغانستان کې د مرمرو دغه حدود چې د 1.3 میلیارد ټونه تخمین شوی دی، دا هم هغه ارزشي تخمین په اساس باندې تشکیل شوی دی. ظواهر د دې داخلي چې تر 1.5 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې د مرمرو منابع ولرو کېدای شي دغه رقم ډیر شي ځکه تفحص او اکتشاف مشخصه توګه په سیمو کې تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد 12.5 نیوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره سر له اوسه اچ پیل کړی دی. دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي د دې چمتووالي په لړ کې نن له کابله 22 ځوانان د تمرین لپاره هند ته واستول. له کابله له نورو جزئیاتو سره رحمت الله افغان.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 23 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي. د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټول زه هواری کړی.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو عبدالله د شلو څخه تر سلیم شکسانو پورې ولرو او دا موږ څخه پر هغه باندې کار شروع سي د ورلد کپ کې حساب وګرځو او موږ ته پکار ده چې موږ دغه بینلمی کوچز د مهارتونو څخه ګټه پورته کو.
ښاغلی امین زیاتوي په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورونی کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې دوه درې اونۍ تمرین کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 14 میاشتې وخت پاتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غوراوي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
د درې څلوېښت کسه به ځي د بلته ګورو انشاءالله او دنا بیا یو ته 2 یا 3 کسان مو غوړه کوو هغه به کار کوي 2019 ملکه پورې.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه آزاد خان د زابل ولایت څخه خبر کوم. زابل په ولایت کې مخکې موږ یو حیوانانو کلینیک درلود. یو ځای اسخندر صاحب موږ ورته ډاکټر پکې وو. ابل ورته ورغلو هغه کلینیک نه و ول زورواکانو قبضه کړی ده لنکړی د دوکانونه ته جوړ کړي وو. نو زابل والي صاحب سمور دا توقع لرو چې مخته به هغه کلینیک بیرته را جوړ کړي زورواکانو ته د اخلاص کړي او که به بل راته جوړ کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د مرکز څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیړم او ټول اوریدونکو السلام علیکم وایم. د هلمند کې د امنیتي پرهو درشدل ده او دا د پروسه چې وسپیل اندوانه ده د تذکرو د ثبتولو دا په یو مرکز کې هغه محدود خلک دي خو هلته نور خلک د امنیت د نګاه څخه ډېر خطر لري او ډېر باندېښنه کوي. زما په نظر که چیرې دولت د مخالفینو سره د سړکانو یا معارف یا واقعونو په باب داسې یو تفاهم ته ورسېږي چې ټیمونه هلته ولېږي اول ته خپل د کلي رخصت کړي دا به ډېر وي. وسلام. د احترام.
السلام علیکم. تمه مې ورور څنګه شه بخیر. زه د کندوز ولایت قلعه‌دار ولسوالۍ په نامه د بابک بای خبرې کوم. موږ غواړو چې دا مالداري په حساب مې ته ول دا زموږ پوسټونه قرقول پوسټونه به خیر نه سي دي به خیر قصه مختصر ده. یو پوسټ سابق کوم مثلا 2025 درغونی اوس هغه دی وزر او 1200 غونی ده قرقول پوسټ. دا قرقول پوسټ موږ شالال کو دا مالونه موږ وڅ کو او کیالال کو هغه دسي ارزان به خرڅيږي به خیر تجارت بندي کتن چل دي. نو موږ یاران او پیران پاتې د څوک ووچکاري نو ووچکاري دي بهات اندازه ووچکاري اعتبار به خوله وخت ما مګو په میزان کې ګوره میزان کې کدا اوسه موږ مالونه ووچه خاصه خوري. نو یو قناف نور چې زره وانی سوی یا بوجه کونیاله په زره وانی سوی یو کوسی په زره وانی سوی یو میر په زره وانی سوی نو دا موږ څو کوڅه چالو کوي مالاري کوم نه مخته دا اوس خپل په میر په کې می اعتبار به خوله وخت په ما مګو دا میر موږ تور لړم غواړي دا میر په دغه داس کې پیردم حرکت وکم چې نو نو خپل مصرف نه پورګي در بدری د نو ما دا خوښو بالا از ما आवाज غړو مقامات پر ورته وشي دا زموږ مالداري صاحب میته ول دا مالداري صاحب هغه خره خپل پوز غمو خوره شي دا میته ول خدای په امان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د پرمختللو بې پیلوټ الوتکو پر خرڅلاو محدودیتونه راکم کړل څو په نړیوال بازار کې له چین سره رقابت وکړی شي او هم یې د متحدینو ځواک پیاوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ په دې نوټ سره غواړي د وسلو د خرڅولو پالیسي تجدید کړي او د وسلې صادرات زیات کړي. جزئیات د فریبا ظاهر پوره پور کړي.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور پوری سلاکار پیټر ناوارو وویل پر درون یا بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو د محدودیتونو په لری کولو سره به هیواد د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما له پالیسۍ څخه بیرته راوګرځي. په هغې پالیسۍ کې د درون یا بی پیلوټ الوتکې ټکنالوژۍ ته د امریکا د متحدینو لاسرسی ستونزمن سوی و. دا اقدام د پنجشنبې په ورځ اعلان سو. ناوارو وویل د حکومت له اجازې پرته او په مستقیم ډول د تولیدونکو لخوا د درون خرڅلاو ته اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې شرکتونه د چینایي تولیدونکو په مقابل کې رقابت وکړي. د امریکا د صادراتو په دې پالیسۍ کې له نویو اقداماتو سره امریکایي شرکتونه کولای سي چې په مستقیم ډول خرڅلاو د دغه هیواد له متحدینو او شریکانو سره پیل کړي. ناوارو زیاتوي د امریکا د وسلې او الوتونکو وسایلو د صادراتو کلنۍ کچه تر 1,000,000,000 ډالرو پورې اټکل کېږي او د 2,500,000 وګړو لپاره د شمارش زمینه یې برابره کړې ده. نوموړی وایي دا کار په سوداګریزې راکړې ورکړې کې د کسر د له منځه وړلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنې پوره کولای سي. د ولسمشر ټرمپ د سوداګریزو چارو سلاکار زیاته کړه چین په 2010 کال کې په پاریس کې خپلې ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او نور هوایي تجهیزات نندارې ته کېښودل چې د ډیرو پامې ځان ته واړوه. خو د ناوارو په خبره د امریکا متحدین لیواله دي چې امریکایي تولیدات واخلي او ولسمشر هم غواړي چې امریکایي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو پالیسۍ عمل کړي. د شغلی ناوارو په خبره که چیرې د امریکا متحدین په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سنبال وي کولی سي د امریکا تر څنګ په ښه توګه وجنګیږي او په لږ شمېر بهرنیو سرتیرو سره له ځانه ښه دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ د دې مقررې په خپرولو سره د کوم نوي پیرودونکي په اړه څه ونه ویل، خو دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان امریکا ته درې اونیز سفر وکړ. سعودي عربستان په سیمه کې د یمن د حکومت پلوي ائتلاف مشري کوي چې په دغه هیواد کې د ایران پلوي شي ملیشو پر ضد جنګیږي. سعودي عربستان چې د تیلو لار خبرډای هیواد دی اوس هم د امریکایي وسلو یو عمده مشتری دی. د امریکا ولسمشر تیر کال ریاض ته په خپل سفر کې له سعودي عربستان سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
د پنجشنبې ورځې ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښامه روانه وه ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیز کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطر هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالي او د علم پرمختګ ته وروبلل.
راځئ نوی رواجونه ورکو، د مناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ په سراري لسونه د خپل وطن نه ټول پردي لسونه.
یو بل تن شاعر محمد اور خورین هم خپل شعر ولوس.
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی، لر او بر ملالو ویخ کړی شالنډی قیمتي شوی.
د چنار د مشاعرې یو بل شاعر ساجد بهار وو
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی د هر چا را ته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم او ټوکېدلی مې په هر یو پله الزام هم دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي زه غواړم چې د خپل ولایت لپاره په ولسي جرګه کې نوي استازي وټاکم نو رایه ورکوم. لطیف له خوست لیکي موږ غواړو چې په ولسي جرګه کې رښتونی استازي ولرو. بشیر حبیبزای لعزر ولسوالی لیکي سوله دې وشي چې انتخاباتو کې ټول خلک برخه واخلي. له کندهار حیات الله لیکي چې په انتخاباتو کې د دې لپاره برخه نه اخلم چې اوسني وکیلانو د ده په وینا جیبونه ډک کړي دي. او عبیدالله له کابله پر استولې سمس کې لیکلي که تاسو وکیلانو له اوسنیو وکیلانو خوښ نه یاست نو نوي وکیلان وټاکئ او په انتخاباتو کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.